دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 بجې شوې. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر میاشتې درېمه نیټه ده. زموږ د نن ورځې 9 ساعت خبرونه په دې ولنۍ ګړای سلام پښتونخوا کې درته زهارون باچا او زما همکار منور شاه سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه له منور شاه.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو په مرکزونو په بمباری کې لک تر لګه 1.5 وسلوال وجلی دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي 15 پاکستانی وسلوال یې نیولی دي. او د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یو نوی مفکوره منظور کړي چې پکې روس پوځي دښمن ګرځول شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو په مرکزونو د بمباری پر مهال لک تر لګه 1.5 وسلوال وجلی دي. پرون نا وخته د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR یو خبر پاڼه کې ویل چې جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې پرون د هوایی بمباری پر مهال 1.5 وسلوال ووجل. دا راز د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې هم پرون د جنگي جازونو په بریدونو کې 1.4 وسلوال وجل شوی دي. پوز ادا کوي چې په دې عملیاتو کې یې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه هم تباه کړي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې ادعاو تصدیق کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین د خپل چینی سیال ژی جینګ پینګ سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ورورولي او تعلق د وسپنې په شان مضبوط بللی دی. پرون په بیجنګ کې د خبرو په وخت ممنون حسین وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف روان ضرب عذاب نومې پوځي عملیات د دې هیواد نه د ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي دي. نوموړي زیاته کړه چې د ده په فکر د پاکستان نه د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک نومې وسلوالې ډلې تقریبا ټول غړي ختم کړی شوي او کسپاتي وی نو هم اشمیر به ډیر کم وی. یاد وسلواله ډله د چین په مغربي صوبا سینکیانګ باندې دغه هیواد د واکمنۍ مخالفت کوي او په دې صوبه کې د چین اقلیتي مسلمانانو ترک یو غوړ اکثریت لري. هلته د صدر جینګ پینګ په حواله ویل شو چې صدر ممنون حسین ته ویلي چین به د پاکستان سره د ملي امنیت محفوظه کولو په حالو ځلو کې مرسته کوي. صدر ممنون حسین دا مهال په ایشیا کې د دویم نړیوال جنگ د خاتمې منځلو په دستورو کې د ګډون په غرض چین کې دی. په کوټه کې د پولیسو په خوانه ډي اي جي وجل شوې ده. د کوټه خار پولیس وایي د دې خار په سریاب سیمه کې د چهارشنبه په ماخام نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو پخوانی ډي اي جي قاضي واحد ډزې کړې دي چې په کې نو موله سخت جوړل شو او هسپتال ته په لارې ساور کړه. پولیس وایي وسلوال په موټر سایکل سوار وو چې په تیخته کې بریالي شوې دي. تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چا نه قبول کړې. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف 15 نورو وسلوالو ته د مرګ د سزا ورکولو توثیق کړی دی. د پاکستان د مطبوعاتي څانګې ویان د ټویټر د لارې ویلي چې شپږم وسلوال ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. دا وسلوال لاهور کې د یو وکیل په قتل په کوټه کې فرقی زپی خو په خیبر ایجنسی کې د جنکو په سکولونو او د پولیو مخنیوي لپاره په ډلو حملو کې ککړ وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي ادا کوي چې 15 پاکستانی وسلوال جنې ولیدي. د یاد ولایت د امنیه کمانډان پاسوال فضل احمد شیرزاد پرون وخت یو خبري غونډه ته ویل چې ځواکونه یې په مومندري ولسوالۍ کې د گشت پر مهال 15 وسلوال نیولې چې د پاکستان نوره وخت وو. نو موړې وای
مومندري د پاسوال په ساحه کې 15 نفر وسلوال طالبان چې هغه د ډیورن د کرښې دی خو د سوات او د باجوړ د صحیدی د 15 میل کلاشنکو پوسلو سره د هغه سره ډیر لسال کې لاسيبونه یو را د سره چډول موټر او د هغه سره مکمل شاجورونه او مهمات د خپلې غزمی پر مهال باندې نیولې دي. د هغه موضوع هم تفصیلی لاندې ده.
افغان چارواکي وایي د ډیورن کرخې سره نږدې د وسلوالو شتون د پخوانه زیات شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په خپل وینا کې د ایران سره د اټومي لوزنامې دفاع وکړه. د نوموړي دا وینا له هغه یو شیبه پس مخه تراغله چې امریکایي انتظامیه په کانګرس کې د دې لوزنامې په یقیني توګه د منځوري لپاره کافي وټونه حاصل کړي دي. پرون د فلادلفیا په قامي آئینی مرکز کې د وینا په وخت کیری ویل په دې حق له په کانګرس کې دروانې میاشتې په اخیره کې کیدونکي وټونه دومره اثر لري چې سمره په موجوده حالاتو کې د خارجه تګلارې په اړه کومه فیصله لرلی شي. نوموړي زیاته کړه چې د او صدر باراک اوباما په دې د شک نه بالاتر قانې دي چې دوی د دې لوزنامې لپاره کوم چوکاټ برابر کړی دی دا ستونزه به حل کړي. د یادونه وړ ده چې دغه لوزنامې تر مخه به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې د هیواد نه نړیوال بندیزونه اوچتول کیږي. د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون بنوې فوزي مفکوره منظور کړې چې پکې روس فوزي مخالف ګرځول شوی او د ناتو د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره په هیواد باندې د هلو زلو لپاره غاک شوی دی. په دې حق له د روس له اړخه پسندستي ډول کوم رسمي رد عمل مخې ته نه دی راغلی. روس چې په ناتو کې د یوکرین د شاملېدو مخالفت کوي هغه اداوې ردوي چې ګنې یوکرین ختیځ کې چې د یوکرین ختیځ کې بلتون پالو ته وسلې واسکار استولې دي. او ورسته خبر ده چې ماسکو ژمنه کړې چې د روسي غړو او وسلو جوړونکو کارخانو خلاف د امریکا د پراخیدونکو بندیزونو بدل باخلي. د دې بندیزونو مقصد په ایران، شام او شمالي کوریا د وسلو د خرڅولو مخنیوي کول دي. د روس د خارجه چارو وزارت پرون د امریکا دغه ګامونه د دښمنۍ د اقداماتو ورسته کړې ګرځولې دي او ویلې دي چې دا به د نړیوال استحکام لپاره ډیره ګران شي او یقینا د امریکا په مفادو به هم بیرته گزار وکړي. یاد وزارت زیاتوي چې دا به مخلړې حتی امریکایي وګړو که هم اندیښنې سیوا کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدل.
سلام پښتونخوا،
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان پوز ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر ایجنسی په تیرا کې یو شمیر نور وسلوال وجلی دي. بلخوا د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې پرون یې هغلته پاکستانی طالبان نیولې دي.
چنځنه پر وسوال طالبان چې هغه د سوات او باجوړ د ساحيدي د خپلې غزمې پر مهال د مومندرې په ساحه کې نیولې دي.
کابل نن او سبا د سیمایزي همکارۍ پر موضوع د وی غونډې کوربه دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستيال هیله مند چې افغان حکومت به د سیمې او د نړۍ هیوادونو ته د خې حکومتدارۍ د ظرفیت درلودلو لامل ډاډ ورکړي.
افغانستان خلکو ته او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد ته منځوي شي او هم ښه مدیریت کولی شي.
او د خیبر پختونخوا د چترال سیمې اوسیدونکي چې د 13 جولای میاشتې بارانونو او سیلاونو سخت ځپلي وایي چې حکومت ورسره لازمي مرستې نه دي کړي.
چې کوم اعلانات شوي دي په هغه باندې هم اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی او کار رفتار چې دی بالکل دیشوالی ورته ویل شو.
په سلام پختونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. رازو ولنه موضوع ته د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې افغان پولیس ته چیرمه د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر ایجنسی په تیرا کې د میستو تر وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغه دواړو سیمو کې یو شمیر وسلوال وژل شوي او د غوي مرکزونه هم لمنځه وړل شوي دي. خپلواکو سیمایزو سرچینو بیا د پاکستان پوځ دغه اداو پخلې نه دی کړی. د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې ISPR پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې جنگي جټ الوتکوې د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه شوال او د خیبر ایجنسی په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي او لږ تر لږه یو دیرش وسلوال یې وژلي دي. اعلامیه کاږي چې پر شوال شویو هوایی بریدونو کې 18 او د تیرا په هغو کې 14 وسلوال وژل شوي او د هغوی یو شمېر مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. ویل کېږي چې په یادو سیمو کې دا مهال د حقانی شبکې او پاکستانی وسلوالو طالبانو جنګیالي پټتي چې د تیر 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې دا وروسته د غوسیمو ته تښتېدلي او حمله غځینو تر وروستي بریدونه پلانوي. د پاکستان جنگی جټ الوتکو په داسې وخت کې په شوال او تیرا کې هوایی بریدونه کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د تروریستي بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې پر کارول کېدو اندېښنه وښوده او د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو یې وغوښتل چې د حقاني وسلوالې ډلې پر ضد سخت اقدامات وکړي. له بلې خوا د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی رویټرز خبري ایجنسی ته په شوال کې د تازه هوایی بریدونو پخلی کړی او همدارازي د وسلوالو د څلور مرکزونو د ورانولو ادعا هم کړې ده. د پاکستان پوځ وایي د تیر کال له جون میاشت راهیسې د هزار بې ازب په نامه په شمالي وزیرستان کې د پیل کړو خپلو عملیاتو په ترڅ کې تر دې دمه تر 3000 زیات کورنۍ او همداراز بهرني وسلوال وژلي. د هغوی نیټورک یې له منځه وړی او د یادې سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. هم د پوست په وینا د شمالي وزیرستان عملیات یې ورستی پړاو ته ننوتی او یوازې شوال سیما چې دنګ غرونه او ګور ځنګلونه لري د وسلوالو لپاکولو پاتې ده. باید وویل شي شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته د خبریالانو پر ورتګ د لګېدلي بندیز له کبله لا تروسه خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو د وسلوالو د وژلو د پاکستان پوست د اداو پخلی نه دی کړی.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي چې په هغه هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د یو غور وسلوالې ډلې ټول وسلوال ځپلی دي. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبه پر ورځ یعنی پرون بیجنګ ته د یو سفر پر مهال کړې دي. تفصیل د اجمل اندناورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په بیجنګ کې د چین له ولسمشر سره کتلی او هغه ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د یو غور وسلوالو مرکزونه له منځه وړي. چین په خپل لویدیځه شینجیانګ سیمه کې په روانو نکرالیو کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په څیر یو غور ټبرې وسلوالې ډلې ملامتوي. څوک چې د چینایي چارواکو په وینا د ختیځ ترکستان په نوم د خپلواک دولت جوړول غواړي او تر ډېره غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمو کې دي. خو ګڼ کارپوهان د چین د دې دا پاړه چې د ختیځ ترکستان په نوم یوه منسجمه وسلواله ډله دي اوسې پوښتنې راپورته کوي. پاکستانی ولسمشر ممنون حسین د چین ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي په وروستیو پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې تروریستان په بریالیتوب سره لمنځه وړي. د رویټرز خبري اژانس د ممنون حسین لخلی وایي د پوځي عملیاتو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو په ځپلو کې هم ډیره مرسته کړې او زیاته کړې ده. د دې ډلې ټول وسلوال په پاکستان کې لمنځه تللي او کپاتې هم وینو د ګوتو په شمیر څو تنه بوي. پاکستاني چارواکي کسام ټینګار کوي چې په شمالي وزیرستان کې په وروستیو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول کورنۍ او بهرني وسلوال ځپلي. خو یو شمیر څارونکو وایي په دې عملیاتو کې پاکستاني پوځ د وسلوالو په وړاندې توپیري چلن کړی او هغه وسلوالې نه دی پنهخه کړی چې خپل د پاکستان سلامتۍ ته خطر نه ګڼل کیږي. په دې ډله کې یو شمیر افغان چارواکي د حقانی د شبکې یادونه کوي او وایي د حقانی شبکې وسلوال په دې عملیاتو کې نه دی اغیزمن شوی او لا هم په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. ممنون حسین د دویم نړیوال جګړې د ویایم کلیزی په مناسبت د پوځي تمریناتو د لیدو لپاره چین ته تللی او هلته یې چین او پاکستان دوه وسپنیز اورونه بللي. په تیرو څو کلونو کې د چین په شینجیانګ ایالت کې په ناکراریو کې سلګونه کسان وژل شوي. چینایي چارواکي پر وسلوالو ډلو اچوي خو د بشري حقونو ډلې وایي د دې نارامیو لوی علت په دې سیمه کې د یغور ټبر مسلمانانو سره د چینایي چارواکو ناسم چلن او پر اسلامي عقایدو او د خلکو په سیمه ییز کلتور د بندیزونو لګول دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو پرون هوویل چې د خپل عملیاتو پر مهال یو شمیر پاکستانی طالب وسلوال له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولې دي. د چارواکو د غراز د نشئی توکیو د یو شمیر کاچاکونکو یا کاچاکبرانو د نیولو خبره هم کړې ده. تفصیل د شاه محمود شینواری پر رپورټ کې ورو.
د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د چهارشنبه په ورځ لغرمی وروسته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی ځواکونو د مومندري ولسوالۍ د باسول په سیمه کې 15 تنه پاکستانی وسلوال له وسلو او مهمات سره یو ځای نیولې دي.
مومندري د پاسول په ساحه کې 15 نفر وسلوال طالبان چې هغه د ډیورن د کرښې دی خو د سوات او د باجوړ د ساحې دی د 15 مل کلاشنکو وسلو سره د هغو سره درلس حلقي لاسي بمونه یو را د سراچ ډول موټر او د هغو سره مکمل شاجورونه او مهمات د خپلې غزمی پر مهال باندې د مومندري په ساحه کې نیولې دي. دغه موضوع هم تر څېړنې لاندې ده.
شیرزاد وویل په ورته وخت کې د دوی ځواکونو په سرخود او بیسود ولسوالیو کې په بیلابیلو عملیاتو کې اووه تنه قاچاقبران د 1.8 کیلوګرامه نشه یي توکو چې په څلورو موټرو کې ځای پر ځای کړي وو نیولي.
په څلورو بیلابیلو قضیو کې د مخدره توکو قاچاق وړونکي چې تعداد یې 1 نفره کېږي او 1.8 کیلوګرامه ډول ډول مخدره توکي د څلورو ورادو وسایطو سره یو ځای د بیسود او سرخود ولسوالۍ په ساحو کې نیولې دي چې دا قاچاقبرانو دا مواد مکمل د مارکو چې د شینوارو غلې خېلو صحیح دی اخوات انتقالولې.
د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې په بیلابیلو قضیو کې لنیول شوو کسانو څخه پلټنې روانې دي. سره له دې چې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا قاچاقبران او د دولت وسلوال مخالفین نیول کېږي، خو له بلې خوا د ډیورنډ کرښې په غاړو کې د وسلوالو شتون هم تر پخوا زیات شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمه ایزې همکارۍ د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او ټوکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربه دی. افغان حکومت وایي چې دې غونډې ته چمتووالی نیولې، وړاندیزونه ورته لري او هیله لري چې نړیوال به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د غونډو په اړه تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز همکارۍ په نننۍ غونډه کې پر انرژي، طبیعي منابعو، سیمه ایز پیوستون، سوداګرۍ او د خصوصي سکتور پر ودې خبرې کیږي. دا د ریکا شپږمه غونډه ده. افغان دولت هیله مند دی چې دا ځل به د ریکا له غونډې شي نتیجې ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ:
ما امیدوار هستیم که
مونږ هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه کا او مؤثره تر سره کړو. دا چې مونږ د ریکاش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو، لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکاله په خوانیو تجربه او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د ریکا په غونډه کې د دیرشو یوادونو او تلويشتو نړیوالو او سیمه ایزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ریکا لومړی غونډه لس کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. بیا یې څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د ریکا په سبانې غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندیزونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزای د ریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
دولت په دې ماموریت کې ناکام راشي، د دې وروسته د سام پر امر باندې کانفرنس کې د لندن د کانفرنس کې د امره باغې کې هم د موږ ناکامي ګو او هغه وادي چې جهانیانو ته ورکړي دي چې موږ سره کومک کوي او موږ به په فساد د منځوي شو خې ادارې رامنځته کو او سالم مدیریت رامنځته کو، باغې کې هم د ناکام راځو. نو زه باور لرم چې موږ دولت د ډیرو باسي او زما هیله دا ده چې افغانستان کې لا اوس هم سرمایه‌ګذاري فرصتونه شته او عملاً باید افغانستان خلکو ته سکتوري خصوصي او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد ته منځوي شي او هم ښه مدیریت کولی شي.
ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیزه ځواب ورکولو د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د شمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. د توکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې د ښځو او ماشومانو د حقونو، اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنه واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کانفرنس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دیش باندې ټینګار وکړ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلي تیر یا هر څه ته
زو شته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې د 13 جولای میاشت تیزو بارانونو سیلاونو د غسیمې زیاتره سړکونه او پلونه لمنځه وړلي او همدارز یو د پام وړ شمیر خلکو کورونه هم زیانمن کړي دي. خو د چترال اوسیدونکو وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت او همدارز د خیبر پختونخوا حکومت له هغوی سره د سیمو او کورونو د بیا ودانولو په چارو کې تر دې دمه کومه مرسته یا کومه د پام وړ مرسته نه ده کړې. پر دې موضوع له پیښوره د خالد خان رپورټ اورو.
دا شورو پورس پیخور پریس کلب کې د قومي اسمبلی پخوانی غړی عبدالاکبر چترالی او د چترال سیلاب ځپل سیمونه راغلي مشرانو د صوبایي او وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چترال د بیا رغونې کارونه تیز کړي او د سیلاب ځپل خلکو وړنګ کورونو بیا ودانې لپاره هغوی سره پوره پوره مالی مرستې وکړي. دا خبري غونډه وروسته عبدالاکبر چترالی مشال ریډیو ته وویل چې په 13 جولای سیلاب او تیز بارانونو وجہ د بر چترال زیات تر سیمه اغیزمن شوی وی چې خوښه 15 دیش کسان پکې مړه او څه د پاسه سل کورونا په مکمل توګه اړنګ شوی وو.
او اوس پر کوم اقدامات د مرکزی او صوبایي حکومت دی نو هغه کوم اعلانات شوی دی پاغي باندې هم اوس پر عمل درمت نه دی شوی او کار رفتار چې دی بالکل نه دی شوالي ورته ویل شو. اوس پر یعنی ټولو علاقو ته لارې هم رسیدلې نه دي, خلق الته رسیدې نشي.
عبدالاکبر چترالی زیات کړه چې سور از وړاندې هغه سره د نورو مشرانو د چترال سیلاب ځپل سیمو ته تللو چرته چې اوس هم خوښه سل کورنې په خیمو کې اوسیږي.
تقریبا 100 کورونا خود اوس هم داسې دي 100 مکمل چاغه د بالکل بیس اډشتنه او زموږ ورسره نشته, ټول تباہ برباد. دا په تحصیل ملکو کې دي او دغه شانتي دغه کې بمبرید کړي او دغه شانتي په اورغوچ کړي دا درې کلی دي.
دغه شان د چترال د سیلاب ځپل سیمې یو سیدونکې مشال ریډیو ته وویل چې دا سیلاب په لومبو اورزو کې د پاکستان وزیر اعظم د پښتونخوا وزیر اعلی او عمران خان د چترال په دوره راغلی او دا سیلاب ځپل خلکو سره په سمدستي توګه مرستې شوې وي. خو اوس د پوینا د حکومت له اړخه د بیا رغونې کارونو ته پام کم شوی دی.
کوم ریلیف خبره ده؟ ابتدائی طور باندې بنیادی ریلیف چې دی هغه بر وخت رسیدلې ده, د شک نشته. او بیا خوراک او روبو سے مسلو هغه کې هم ډیر محنت ان جی اوس هم کړی دی, حکومت هم کړی دی. البته بنیادی ڈانچے حقیق اوسا پوری کار سست.
دا یادونه ده چې د سیلابونو او تیز بارانونو په وجه د بر چترال زیات تر سړکونه او پلونه روان شیو او صوبایي حکومت د چترال ټوله ضلع آفت زده ګرځولې وه. او دغه شان د پښتونخوا گورنر سورزی وړاندې د چترال زده کوونکو لپاره د صوبې ټول تعلیمي ادارو کې فیسونه معاف کړي وو. خالد خان, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2100 15300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي.
نمشال ریډیو د اوریدونکو د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد د سیاستوالو د پنخه کولو پالیسی خپل کړي. د نوموړي په خبره د ترهګرۍ ضد جګړه کې ورکړي قربانۍ لچا پټې نه دي. بلخو د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم پر پاکستان حکومت ورته نیوکې کړي دي. په قومي اسمبلی کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون غړي بیا وایي حکومت په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزه د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته پیل کړي. اسلام آباد د احمد الله رپورٹ اور.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د عوامي نېشنل ګوند په شمول نورو دوه پارټو په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قربانيان ورکړي دي, خو موجوده حکومت د ترهګرو پر ځای سیاسي قوتونه د بدنامولو کوشش کوي. په بیان کې د اسفندیار ولی خان لخوا ویلي شوی دي چې ګوند د کرپشن او ترهګرۍ پر ضد دی, خو درغلو کې ککړو خلکو او د ترهګرو په میاس کې فرق کول ضروری دي. د یادونې ده چې د ANP د مشر دا بیان په یو داسې وخت کې راغلی دی چې د ګل پورز د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي سرداری هم په حکمران ګوند مسلم لیگ نون نیوکه کړی وي چې د ګوند پر ضد انتقامی سیاست نه کوي. د عوامي نېشنل ګوند ترجمان زاهد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د دوی ګوند په شمول د پیپلز پارټي او متحده قومي موومنت په سر اخستی ده او په مختلفو طریقو سره د بدنامولو کوشش کوي.
نن دا کوشش روان دی چې خلک دې ونیول شي او هغه دې واده ماب جواب جوړ شي او د پارټيانو خلاف یا د پارټيانو د لیډرشپ خلاف دې یو आवाज راشي. په خیبر پښتونخوا کې یو سړی زمونږ ونیول شو او هغه باندې اوس دا پرېشر اچولې کیږي چې تک گواہی وکړه تا به پرېږدو. موږ په دې باندې مجبور شو چې دا خبره وکړو حکومت څه کول غواړي. نن د افغانستان پارلمان ته وګورئ وایي چې افغانستان حکومت هم زمونږ نه اعلان دی، هغه وجه تاسو موږ سره وعدې کړو نه شي پوره کولی. په ملک کې دننه چې کوم روان دي نو په دې اسپندیار خان وایي چې دا وخت ضرورت دی د قوم د یووالي. په قوم تاسو تقسیموئ، ځکه فرض کړه تاسو یو یو پارټۍ داسې بدناموئ. نن په دې نتیجې موږ ورسېدو، یا خو د نواز شریف د حکومت سره اختیارات نشته او که اختیارات شته نو بیا دا اکاؤنټبلټي کېږي، کرپشن نو کراس د بورډ پکار دی.
خو د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي
دا کراس د بورډ روانه دا اختیارات چې دي نه دا په پی پی او کې دي اسمبلی ورکړي وایي چې ناسته وایي چې پی 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 ناسته سیکورټي فورسز ته یا کم د دغه والا ایجنسی چې دا اختیار میلاو دی. وایي چې یو سړي کرپټ سړي ته د ایجنسی لاس اچي یا ته ګورمنټ لاس اچي هغه موږ انتقامي کاروي دی نه دا د ملک د کرپشن بچو ختم.
مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک په وړاندې د دې ګوندونو د مشرانو دا بیانونه کې خودل نونموړې وایي چې موجوده حکومت خود پیپلز پارټي او ان پی سره ښه تعلقات دي او دا کار د مسلم لیگ نون نه بلکې د اسټابلیشمنت دی.
نو دا په خیال باندې دی چې د مسلم لیگ نون دومره اختیار نشته دا ټول د اسټابلیشمنت دی. مسلم لیگ نون هم په دې قطار کې شامل دی. کدن مين او سبب نمبر راځي دا مسلم لیگ نون نه زیات اسټابلیشمنت کار باندې تخته.
د یادونه دا چې نیب یو څو ورځې وړاندې د پیپلز پارټي غړي ډاکټر عاصم حسین او د هغې نه وړاندې قاسم ضیا د درغلو په تور کې نیولې دي او پلټنې ترې روانې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونې ته تاسو غوږی اوریدونکو چې موږ پکې تاسو ته سندرې هم درورو. د ځوان سندرغاړي مدثر زمان په غږ به دا یو وورو.
میں دسل گئے میں دار مان میں دے گل دکھ سپوگ میں دکھ جانان میں دے سام دسل گئے میں دار مان میں دے گل دکھ سپوگ میں دکھ جانان میں دے او گل دکھ سپوگ میں دکھ جانان میں دے زڑ گے دکھا درمان میں دے گل دکھا سپوگ میں دکھا جانان میں دے سام دا سل گئے میں دار مان میں دے او گل دکھا سپوگ میں دکھا جانان میں دے دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا اے نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا بس یو محبت چ فلزان میں دے دکھ سپوگ میں دکھ جانان میں دے سا سام دا سل گئے مدار مان میں دے او گل دے کس پگ میں دکا جانان میں دے
د مندسر زمان سندره موریدا اوریدونکو نه هنیمه بجی کیدونکو دی د منور شانه با لن خبرونه اور
د پاکستان پوز ادا کوي چې پرونې د هوایی بریدونو پر مهال د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې اولس وسلوال او د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې سوارلس وسلوال وجلې دي. بلخوا وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې ادعاو تصدیق کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین د خپل چینی سیال جی جینګ پینګ سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ورورولي او تعلق د وسپنې په شان مضبوط بللی دی. پرون په بیجینګ کې د خبرو په وخت ممنون حسین وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف روان ضرب ازب نومې پوځي عملیات د دې هیواد نه د ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف 15 نور وسلوالو ته د مرګ د سزا ورکولو توثیق کړی دی. د پوز د مطبوعاتو څنګه ویلي چې دا وسلوال لاهور کې د یو وکیل په قتل په کوټه کې په فرقیزه پیښو کې په خیبر ایجنسی کې د جنکو په سکولونو او د پولیو د مخنیوي په ټیمونو حملو کې ککړ وو. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتی چارواکي ادا کوي چې د پاکستان سوات او باجوړ سره تعلق لرونکي 15 وسلوال نیولې. د یاد ولایت د امنیه کمانډان پاسوال فضل احمد شیرزاد پرون یوې خبری غونډه ته ویل چې د وسلوالو سره کلاشنکوفونه او لاسي بمونه هم نیولې دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په خپل یو وینا کې د ایران سره د اټومي لوزنامې دفاع وکړه. د نوموړي دا وینا له هغه یو شیبه پس مخې ته راغله چې امریکایي انتظامیه په کانګرس کې د دې لوزنامې په یقیني توګه د منځوري لپاره کافي وټونه حاصل کړي دي. او د یوکرين د ملي امنیت شورا پرون یو نوې پوځي مفکوره منزور کړي چې پکې روس پوځي دښمن ګرځول شوی او د نیټو د غړیتوب تر لاسه کولو په لړ کې په هیواد باندې د هلو ځلو لپاره غږ شوی دی. په دې حقله د روس لاړه پسندستي د ډول کوم رسمي رد عمل مخې ته نه دی راغلی.
لن خبرونه مول منور شاه اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې حکومت د تیر کال نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړي دي او دې دوران ډرون حمله هم ترسره کیږي. د پاکستان د حکومت او اولس لوري د دغه حملو د غندنې او مخالفت باوجود قبایلي سیمو کې په ډرون بدونو کې هیڅ کمې ناراضي. خو سوال دا دی چې هر کله د پاکستان لوري سیمه کې د ترهګرو په ضد فیصلیز عملیات روان دي نو بیا د امریکا له لوري د دغه قسم ډرون بریدونو څه جواز جوړیږي. ورسپانه لیکي چې ترهګری د جرړینا ختمولو لپاره پکار ده چې د طاقت د استعمال ترڅنګ د دې د بنیادی علتونو د لمینځ وړلو لپاره دی هم حسي وشي. ورسپانه لیکي چې قبایلی سیمې د ډېرې مودې راهسې د حکومتي توجه څخه محرومه پاتې دي. که حکومت هغوی ته د خاري سیمو وګړو په شان اسانتیاوې برابر کړي نو ورسره به په سیمه کې ترهګری ختم شي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د نهه پورس شوی ملاقات کې په دې خبره اتفاق وکړو چې د ترهګرو پر ضد به کاروایی جاری ساتل شي او په کراچۍ اپریشن به هیڅ قسمت دباو قبول نه کړو. ورسپانه لیکي چې په قامی اکشن پلان تیزی سره عمل درآمد شروع کړی شوی دی او د هغه خلکو پر ضد هم کارویان روان دي چا چې قامی خزانه لوټلې و او بیا دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې هم کارولې شوې دي او دا ډېر بدترین صورتحال وو. خو د دې حالاتو کې بهتري راوستو او کرپشن مخنیوي لپاره حکومت ځنې خلک نیولې دي نو اوس دا تاثر ورکړی کیږي چې حکومت انتقامی کارویانې شروع کړي دي او جمهوریت په خطره کې دی. خو په حقیقت کې د حکومت د ګامونو نه جمهوریت په خطره کې نه دی بلکې جمهوری تقاضا همدا ده چې چا هم قامی دولت لوټلې وي نو د هغوی د احتساب وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن د هر قسمه سیاسي دباو نه باوجود جاری وساتلی شي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کې یو وار بیا امن راشي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ف فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د نشې توکو د استعمال او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو او فارن افیرز مجلې بیا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر ترمړینی ورسته د طالبانو په لیکو کې د پیدا شوو اختلافاتو په اړه لیکنې کړې دي چې تفصیل به یې له فرخندې اسد واورو.
فارن پالیسی لیکي دوا اونې وړاندې خبری ادارې ساوت ایشیا چینل په پاکستان کې د نشې موادو د استعمال په اړه په یو خبر کې لیکلی وو. د دغه هیواد د نشې موادو پر ضد د ادارې ډایرکټر د سینټ یوې کمیټې ته په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې په هیواد کې هر ورځ 200 کسان د نشو له وجې مري او دغه یو زیاته شمیره ده. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان د حکومت لپاره یو د خطر وړ خبره ده چې په دغه هیواد کې د نشې توکو استعمال دومره زیات دی. په پاکستان کې د مخدره موادو په جرمونو کې نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. کوچیر دغه قانون په سختۍ سره عملی شي نو دغه تل د مرګ سزاګانې زیاتېدای شي، چې دغه هم یو خبره نه ده. او بیا چې د نشې موادو په جرمونو کې کوم کسان نیول شوی دي، هغه په وړو جرمونو کې ککړ دي او د دوی تر شا لوی لاسونه لا هم نه دي نیول شوی. د نشې موادو په کاروبار کې چې غیر قانوني دي، سمګلران عام خلک د خپل مقاصد لپاره استعمالوي او دغه اکثره ونیول شي، خو تر سو پورې چې د لویو سمګلرانو خلاف کار نوي شوی تر هغې دغه مسله نشي هوارې دی. فارن پالیسی لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې د نشې موادو استعمال یوې ټولنې ته نقصان رسوي او د دوی خلاف عملی کار هم پکار دی، خو په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د سزا ورکولو عمل هم د دغه مسلې حل نه دی. باید پاکستان او نور هیوادونه په دې ځان خبر کړي چې د نشې موادو په استعمال او کاروبار کې ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو په وخت د انساني حقوقو سرغړونه ونه کړي. د دغه مسلې یو حل راوستل پکار دی او باید په دې اړه په خلکو کې د پوهې لپاره کار وشي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي کله چې ملا عمر په 2014 کال کې د مرګ په بستر وو، نو په هغه وخت کې د هغه د ژوند او مرګ په اړه خبرونه په مطبوعاتو کې راتلل او اوس چې هغه مړ دی نو 2 کاله پس یې د مړینې د خبر تصدیق وشو. مجله لیکي لومړی د طالبانو لخوا څه نه ویل کې د او نه د اسلام آباد لخوا د ملا عمر د مرګ د خبرونو په اړه سوال شوی وو. د هغه د مرګ خبر که څه هم د امریکا لپاره یو ښه خبر دی، خو امریکا په دغه خبره سره خوشحالي نه ده ښودلې. که څه هم د ملا عمر د مرګ وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه هم مخې ته راغلي. مجلل کې یو خوا ملا عمر مړ شو، بلخوا په طالبانو کې اختلافات راغلل، خو واشنگتن ځکه هم د دغه حالاتو پوره ګټه نشي اخیستی چې له بده مرغه افغان حکومت هم د دغه هیواد د امنیت په کولو کې ځینې کمزوریانې لري. او بیا دې خبرې ته هم پام کول دي چې د خرابو حالاتو نه اکثره وسلوالې ډلې ګټه پورته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره پر اټومي برخه کې د شوی تړون دفاع وکړه. ویل چې د ولسمشر باراک اوباما دا قناعت ترلاسه کړی دی چې دا تړون تهران د اټومي وسلې له جوړولو راګرځوي. د جانکیری د دې څرګندونو تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړوس تر دې وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپل کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل، په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پریکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوې ده چې کانګرس تر رواني میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایې ورکړي. جان کیری وویل داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډیر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري، هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جان کیری تر وینا مخکې دیموکرات سناتوري باربرا میکالسکي اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمیر 40 ته ورسید. دا هغه شمیره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي، نو ولسمشر باراک اوباما د ویټو حق لري. جان کیری وویل که چرته دا تړون رد شي، نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی، نو د دې تړون د اغیزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته.
As is President Obama.
زقانی شویم همدارز ولسمشر اوباما زموږ جکپوري پوزي چارواکي او حتی د اسرائیل پخوانی پوزي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون مش په سم لوري روان کړیو، په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله تر لاسه نکړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
وایس اف امریکا دیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
روپای ټولنه تیار ده چې پر روسیې او همدارز اوکرایني بلتون غوښتونکو د لګولو مالی بندیزونو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوي. غربي هیوادونه غواړي چې روسیا او اوکرایني بلتون غوښتونکي په مینسک کې شوې د جنگ بندۍ لوزنامې بشپړ عملي کولو ته اړ باسي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له ما هارون بچا وري. اروپای ټولنه غواړي پر شاوخوا 200 روسی شرکتونو، اشخاصو او اوکرایني بلتون غوښتونکو د لګول شوو اقتصادي او سفري بندیزونو موده د راتلونکو مارچ میاشتې تر 15 نیټې پورې وغځوي. ډیپلوماټان وایي د دې کار تر شا د ټولنې هدف پر روسیې فشار راوړل دي چې په مینسک کې شوې د جنگ بندۍ لوزنامه په بشپړ توګه عملي کړي. د بندیزونو غځولو په خبره پریکړه ښایي د سپتمبر پر 2مه یعنی د چهارشنبه پر ورځ د اروپای ټولنې د جګپوړو چارواکو په غونډه کې وشي. اروپایي اتحادیې دغه بندیزونه په 155 اشخاصو چې پکې د روسیې حکومت سلاکاران، وکیلانو، د اوکراینی یاغیانو مشران شامل دي لګولي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه د حکومت مهم وزیران د دغه بندیزونو تر اغیز لاندې نه دي راغلي. په دې وروستیو کې د اوکراین د امنیتي وضعیت له ښه کېدو وروسته د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو وړاندیز وکړل چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه یو څه نرم کړل شي. خود اتحادی اکثریت هیوادونه غواړي چې د بندیزونو موده د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځول شي. اروپایي ټولنې تیر جون میاشت پریکړه وکړه چې پر روسیه باندې راتلونکو کال تر اولنۍ میاشتې پورې مالی بندیزونه پر ځای وساتي. اروپایي اتحادی، امریکا او نورو غربي هیوادونو پر روسیه د دې لپاره چې په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ یې کاوه مالی بندیزونه ولګول. له روسیې او اوکراین څخه غوښتل شوی چې راتلونکو دسمبر میاشت تر پای پورې د جنگ بندۍ هغه لوزنامه په بشپړ توګه عملي کړي چې د 13 فبراير میاشت پر 12مه د بلاروس په پلازمینه کې شوې و. دغه لوزنامه په ترڅ کې اوکراین باید د هیواد په اساسي قانون کې یو لړ اصلاحات وکړي او روسیه بیا مکلفه ده چې له اوکراین څخه خپل ټول پوځي ځواکونه وباسي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو تیرونه برسلز ته د سفر په مهال وویل چې روسیا او اوکراینی بلتون غوښتونکو په دوامدار توګه د جنگ بندۍ د لوزنامې سرغړونې کوي او ځکه نور باندې د لګول شو بندیزونو موده باید وغځول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیجنګ ته تر سفر دوه ورځې مخکې په یو مرکه کې ویلي چې د لویدیز لخوا د هغه پر هیواد د لګول شو بندیزونو له کبله روسی کاروبارونه چین ته وختي دي. خو پوتین دا ونه ویل چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له چین سره د روسیې سوداګري کمه شوې ده. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
پوتین د روسیې له تاس او د چین له سنهوا خبري اژانسونو سره په ګډه مرکه کې پروند ویل چې د روسیې پر ضد د لویدیځ لګیدلو بندیزونو د روسیې کورني کاروبارونه هڅولي دي چې له چین سره باثباته سوداګریزي اړیکې جوړ کړي. دا خبرې د اروپای ټولنې لخوا د راتلونکي مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. د ویل چې له 2010 کال راهیسې چین د روسیې سوداګریز ملګری هیواد دی. د زیات کړه چې په 2014 کال کې پر ناوړه نړیوال اقتصادي وضعیت سربیره روسیه وتوانېده چې سوداګریزه پنګونه جاری وساتي چې شاوخوا 8.4 میلیارد ډالر تر ورسېده. پوتین دا ونه ویل چې سش کال یې له چین سره څومره سوداګري کړې ده چې د بلومبرګ خبري اژانس د راپور له مخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 29% کمه سوه او تر 13.6 میلیارد ډالر ټیټه سوه. په سوداګرۍ کې د دغه کمی له کبله به چین او روسیه په 2015 کال کې د 100 میلیارد ډالرو هدف ته نه رسیږي. پوتین له چین سره له هغه وروسته پر اړیکو ټینګار کوي چې په 2014 کال کې روسیه کریمیا له اوکراینه جلا کړه او په اوکراین کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو په ملاتړ سره یې له لویدیځ سره اړیکې سخت خراب شوې. پوتین د هغو ډیر شو دواړخیزو اسنادو په اړه هم یو څه معلومات وړاندې کړل چې د روسیې او چین ترمنځ د سوداګرۍ د تړونو په اړه وو. د ویل چې له چین سره د همکارۍ یو ښه بیلګه د تیز سرعت ریل پروژه ده.
د مشال تر څنګ وسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د لیبیا حکومت هغه هیواد ته د یمن، پاکستان او ایران د اتباعو په ورتګ بندیز لګولې ده. د لیبیا پوځ پرون ویل دا اقدام یې په دې هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی دی. په دغه اړه تفصیل د اجمل ان پر رپورټ کې.
تر دې مخکې د لیبیا حکومت د سودانیانو، بنگلاديشیانو، فلسطینیانو او سوریایانو لپاره په ویزو بندیز لګولی وو. د لیبیا پوځ په یوې اعلامیې کې ویلي حکومت دې هیواد ته د یمنیانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په ورتلو هم بندیز لګولی. وروسته له هغه چې یو کال مخکې د حکومت یوې رقیبې ډلې ترابلس ونیوه، د لیبیا صدر اعظم عبدالله السانی د دې هیواد په ختیځ کې د یوې وړې برخې کنټرول په لاس کې واخیست. نوموړي هلته پارلمان او حکومت جوړ کړ چې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. د السانی حکومت یوازې کولای شي چې د هیواد ته په ختیځ کې د توبروک او لبراک د هوایي ډګرونو له لارې او همدارنګ له مصر څخه پر مځکنۍ لاره د بهرنیو اتباعو د ورتلو مخه ونیسي. د اردو یو لوړ پوړی قومندان جنرال خلیفہ افتر چې د السانی له متحدانو څخه دی، لیبیا ته د پاکستانیانو، یمنیانو او ایرانیانو په ورتلو د بندیز امر لاسلیک کړی. په دې فرمان کې ویل شوی چې دا کاری د لیبیا د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی. دا دې فرمان یو نسخه کې چې د فرانسې خبري اژانس ته رسیدلی او د یو لوړ پوړی پوځي چارواکي لخوا تایید شوی راغلی چې سودانیان او بنگلاديشیان هم لیبیا ته د تلو اجازه نه لري. جنرال هفتر تل د سودان، فلسطین او سوریات بعد انصار الشریعه په نوم مسلوال ډلې او نورو سختدریزو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن کړي. یمنیان هم د جنرال هفتر لخوا د اسلام پالو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن شوي. د انصار الشریعه وسلوال د لیبیا په ختیځ بنغازي ښار کې مرکزونه لري.
د اجمل اند رپورٹ مو اوریدو. اوس مو اوریدونکو په سلام پختونخوا خبرونه کې د بریالي سمدی په غږ د غزل درته ورو.
ستې قسم وچ داستا محبت چا سره دې سمازتا سره سمازتا سره سمازتا سره دې د وسال قول دې درو پریختیا سر دے د وصال قول دی د روح کا پریختیا سر دے سماز رتا سر دے سماز رتا سر دے سماز رتا سر دے او سماز رتا سر دے سماز رتا سر دے سماز رتا سر پتا شکم خروزگار میں تجڑا سر سماز رتا سر دے سماز رتا سر دے سماز رتا سر زحمت نمی پزان دی کا بس بولی کا بس بولی دیر زحمت نمی پزان دی کا بس بولی کا بس بولی یار غم زکاستا ات چورو جفا سر دے سماز رتا 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 سر دے
د بریالي سمدی په غږ مو غزل اوریدو. رازو یو بل رپورټ ته. د برتانیې ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ذهني ناروغیو په اړه رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د ملګرو ملتونو په مرسته شوی د یوې سروې په حواله ویل شوي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې په سلو کې شاوخوا 14 کسان په ذهني ناروغیو اخته وو. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
ګارډین ورځپاڼه وایي د تشدد له وجې په افغانستان کې ذهني او نوري ناروغانې پیدا شوې دي. د ریپورت په خبره د جګړو له لاسو خلکو ته رسیدلی دا تر ټولو لوی تاوان دی چې ځینې په پوهیږي او ځینې بیا علاج کوي. ګارډین د کابل میشتي غیر حکومتي ادارې انټرنیشنل سایکالوجیکل ارګنایزیشن حواله ورکوي چې مشري یې یو افغان ډاکټر فرشته قدوس کوي. په دې اداره کې 280 نفسیاتي یا روحي کارپوهان کار کوي چې پکې نیمایي ښځینه دي. د زابل روغتون یوه ډاکټره فریبه امین وای که څه هم شزی مخامخ له صدمه سره نه مخامخ کیږي، خو سړی له تشدد ډکه رویه لري چې هغه د کورنۍ جګړو د زیاتېدو مهمه وجوي. دا وای د خبرو اترو او سلام مشورو لارې د شزو علاج ځکه ګران کار دی چې دوی پر چا باور نه کوي. د دې په خبره له شزو څخه د دوی سوچ، فکر، خوښه او خواهشونو په اړه ډیر کم پوښتل کیږي، بلکې ټول بار یا بوج د شوزو پر اوژو وی. ډاکټر فریبا وای په داسې حال کې کې یو څوک هسي د شوزو سره ناشته وکړي او د دوی خبري واوري، نو دا په خپل یو ډول د دوی علاج دی. ګارډین ورسپانه لیکي خپل افغان حکومت هم سهنی ناروغي ته ارزښت ورکړي او په دې اړه په ملي کچه یو تګلارې جوړ کړي ده. د دې تګلارې لمخې د ټولو ولایتونو په هسپتالونو کې د زهنی ناروغانو علاج مفت کیږي او آن په دې اړه د لارښوونې مواد پور انټرنیټ هم ترلاسه کېدلای شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان په ننګرهار کې د خونځیو یو شمېر استادان د هغه هیواد د نوي تعلیمي نصاب نه خوشاله نه دي. دوی وایي چې د 12 ټولګیو پورې نصاب په دومره لوړ معیار لیکل شوی چې استادان یې په تدریسولو کې ستونزې لري. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
کابو درې کاله د مخه د افغانستان لپاره نوی تعلیمي نصاب جوړ شو چې اوس د ټول افغانستان په خونځو کې نوی نصاب تدریسیږي. خو د خونځو یو شمېر استادان وایي چې نوی نصاب په دومره لوړ معیار لیکل شوی چې استادان یې په تدریسولو کې پاتې راغلي دي. برهان الدین سیرت چې په یو شخصي خونځي کې استاد دی وایي چې دولت ته پکار دي چې د نصاب د ساده کېدو تر څنګ د استادانو لپاره لارښود کتاب هم ولیکي.
هغه څه چې پکار دي زده کوونکو ته انتقال شي، په هغه صورت کې کېدای شي چې د نصاب د ساده کېدو تر څنګ د استادانو لپاره سیمینارونه او ورکشاپونه په پراخه پیمانه په نظر کې ونیول شي. د دې تر څنګ هغه مرستندوی مواد چې چرګاډ یا ټیچ د استاد لارښود دا بالکل هغه مهم دملا تیر دی چې دا باید وای. متاسفانه چې دغه نشته دي.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان نصرت چې د نوی نصاب ټرینر هم پاتې شوی وایي چې تر هغې په نصاب کې بدلون را نشي دا ستونزه حل نه لري.
زه د دې نصاب د یو ټرینر په توګه چې دا نصاب په ځینو ځایونو کې تدریس کړی دی او ښوونکي مې روزلي دي، ولې ښوونکي ځان نه دی قانع کړی چې شاګرد یې نه دی قانع کړی. پس دا یو زنځیري پیچلتیا لري او دا پیچلتیا نه حلیدونکې تر هغه چې په نصاب کې بدلون را نشي.
بل خوا د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواری وایي چې دوی د تیرو دریو کلونو راهیسې په زرګونو استادان د نوي نصاب د تدریسولو په خاطر روزلي او د روزلو چاره لا هم دوام لري.
د دې لپاره چې په هنه وزارت د سونز په وخت حل کړي وي په ټولو ولایتونو کې هغه جمله نه پندنګرهار کې د خونکو د روزنې پروسه پیل کړه. د نن نترې کال وړاندې موږ لومړي ځل لپاره وزره خونکو د نوو نصاب سره آشنا کړل. د هر کال موږ په دوبنۍ رخصتیو کې په ژمنۍ رخصتیو کې د خونکو د روزنې پروسه مخ ته بیایو. اوس هغه سونز چې موږ لرل لازم خونکو لرل اوس الحمدلله نه لري او مشکل تر ډېره بریده پورې حل شوی دی.
یاد دی وی چې په ننګرهار کې د دینی مدرسو په ګډون 1900 خونځو کې 1,40,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت چې 1500 انجونی جوړوي چې د نږدې 14,500 استادانو لخوا ورته تدریس ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره.
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت او پېښور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې به دا وینټر کیپیټل چې نه پېښور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی
اوریدونکو په پاکستان کې د پښتو اردو او پنجابۍ ژبو فلمونو جوړونکي له مرکزی سنسر بورډ څخه غوښتنه کوي چې د اخترونو او همداراز د هیواد د کامی ورځو پر مهال یوازې د پاکستانی فلمونو نندارې ته د وړاندې کولو اجازه ورکړي د فلم دا پروډوسران وایي په پاکستان کې د غیر ملکی فلمونو په سینماګانو د خودل کېدو له وجې د هیواد خپل فلمی صنعت زیانمن کیږي تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکوي
لاہور کې په یو غونډه کې د فلمونو ډایرکټرانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د قومي تہوارونو په موقع یوازې د پښتو اردو پنجابۍ او نورو ژبو فلمونه لګوي او په بهر ملکی فلمونو دی بندیز ولګول شي د لړکی د فلمونو ډایرکټر کیسن سنوبر مشال ریډیو ته وی چې نن یو وار بیا د پاکستانی فلم صنعت مخ په ترقی روان دی او د دې غټ ثبوت دار چې روان کال د وړو کې اختر په موقع د پښتو ژبې و فلمونه لګي
پاکستان
یو بل د پښتو فلمونو پروڈیوسر ملک آصف الله مشال ریډیو ته په دې حق لا وې
خبره دار چې د انډیا د مونږ بایکاټ وګړو دغه فلمونو د اختر په ورځ یاد اختر د 14 اگست په ورځ یاد اسی بلې د خوشاله په ورځ باندې چې د غریب اسکیو پاکستانی فلمونو د جره نقصان رسی دا پاکستانی پروڈیوسران دا خو خپل مدد فلمونو جوړې حکومت له پکار دي چې د دې ډیر مرستو
کلی چې مشال ریډیو د دې پروڈیوسرانو او ډایرکټرانو دا غوښتنه په اسلام آباد کې د فلمونو مرکزی سنسر بورډ یو غړي محمد شاباس په وړاندې کې خو نو هغه وی چې پاکستان کې یو شمېر سینماګانې دي او فلمونه کم جوړیږي نو ځکه دوی لومړی پاکستانی فلمونو او پس له هغه نور فلمونو ته اجازه ورکوي
واری جو پیورټی ہے نا وہ پاکستانی فلمیں پہلے
زمنګ لومړی ترجیح پاکستانی فلمونو ته ده نو که په 14 اگست یا د اختر په موقع پاکستانی فلمونه راشي نو زمنګ دا کوشش وی چې لومړی پاکستانی فلمونه وچلیږي او بل دا چې پاکستان کې کم فلمونه جوړیږي نو په دې وجه بیا موږ نور فلمونو ته اجازه ورکو ځکه چې دلته سینماګانې هم زیاتې دي
په دې موخه فلم سازانو دا هم غوښتنه وکړه چې صوبایي سنسر بورډ دی بیا بحال کړي چې د غرنګ د هر ژبې فلم له خپلې صوبې سنسر کیږي نو دا شان بدوی ته ډیره اسانه وي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شي بي دي اوریدونکو د نازیه اقبال په غلې د سندري تاسو خوند واخلي او ترغه ورسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري